د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته زه احمد تکل او په تخنیکي برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعت خبرونه کې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سقوط په اړه، د هلمند د والی او همداراز په کابل کې د اجرایه رئیس د څرګندونو په اړه راپورونه خپروو. همداراز وباوري چې د مدني فعالانو یوې ډلې د حراست او ثبات شورا پر حکومت د فشار د راوړو په هڅو تور نه کړه. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلی زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې. وباوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ماسکاو هڅه نه کوي چې پخوانی شوروي اتحاد بیا راژوندی کړي، او یوې میرمنې د امریکا په لاس ویګاس کې قصدن لارویان پر موټر ووهل او لږ تر لږه یو تن یې ووژه. نړیوال خبرونه په څو شېبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. مدني ټولنې وایي چې د حراست او ثبات شورا له حکومت څخه د امتیاز ترلاسه کولو په هدف جوړه شوې، او د ولسي جرګې غړیو له ډیرو بحثونو وروسته د 1995 مالي کال د ملي بودیجې طرحه رد کړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. یو نما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت مخام په 9:30 پیلېږي چې په افغانستان کې د یو نما د فعالیتونو او بشري او امنیتي وضعیت په اړه پکې خبرې کیږي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د افغانستان په اړه یو راپور کې ویلي و چې د 2015 کال امنیتی وضعیت د تیر کال په پرتله خراب و. د افغانستان د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو غړي وایي چې د حراست او ثبات شورا له حکومت څخه د امتیاز ترلاسه کولو په هدف جوړه شوې. د افغان ملي غورځنګ په نوم د مدني بنسټ غړي عطا الله حیران ویل چې د حراست او ثبات شورا عمده غړي هغه کسان دي چې په اوسني حکومت کې دندې نه لري.
دوی کومه نوې خبره نه ده. تیر حکومت چې په فساد کې لومړی مقام ګټلی و همدوی غړي. دوی چې کله په واک ول دوی کومه لاسته راوړنه لرله؟ اوس موږ په ټولو دسو پوهېږو دا شورا یوازې او یوازې چې په حکومت باندې وړول فشار راوړي او خپل امتیازات ترلاسه کړي.
د حراست او ثبات شورا د جمعې په ورځ جوړه شوه چې اکثره غړي د پخواني حکومت د کابینې غړي او پخواني جهادي مشران دي. خو د حکومت اجرایه رئیس د دغې شورا جوړېدل دوی ته د اندېښنې وړ نه بولي. د خیبر پختونخوا د صوبې په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کمپ کې د کور د چت د پریوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د دې کمپ مشر حاجی ظریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یو کور د چت پریوتو له امله د یو افغان کډوال د کورنۍ درې نور غړي هم ټپیان شوي دي. د ګنداب افغان کډوالو په کمپ کې د محل د افغان کډوالو سلګونه کورنۍ میشت دي. او د ولسی جرګې غړیو له ډیرو بحثونو وروسته د 1995 مالي کال د ملي بودیجې طرحه رد کړه. د ولسی جرګې غړیو د نن ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې په عادي او پرختی بودیجې کې ډېرې ستونزې شته، او د افغانستان په سطحه د پروژو په برخه کې پکې لازم توازن په پام کې نه دی نیول شوی. د 1995 کال لپاره 4.1 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیول شوې وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیې هڅه نه کوي چې شوروي اتحاد بیرته جوړ کړي، خو هیڅوک په دې باور نه کوي. پوتین د نړیوال نظم په نوم یوې مستند خپرونې ته پرون وویل د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد د نورو برخو په اړه یقیني یم چې زموږ لویدیځ شریکان د اوکراین په ګټه کار نه کوي. دوی هڅه کوي چې د شوروي اتحاد د بیرته جوړېدو مخه ونیسي، خو هیڅوک پر موږ باور نه کوي. هیڅوک نه غواړي چې باور وکړي چې موږ د شوروي اتحاد د احیا کولو لټنه کوو. د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې یوځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې جګړې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې خړپړې کړې. د سړې جګړې له دورې راوروسته د دواړو خواوو اړیکې هیڅکله دومره نه وې سړې شوې. د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلی، خو د یوه قوي حکومت لپاره د 350 چوکیو اکثریت نه دی خپل کړی. د ټولو شمیرل شویو رایو له مخې د هسپانیا د صدر اعظم مارینا راخوی ولسی ګوند څه باندې 28% او سوسیالیستانو 22% ګټلی دي. ښاغلی راخوی پرون په مادرید کې د انتخاباتو د پایلو له اعلانېدو وروسته د خپلو پلویانو لاریون ته وویل: اسپانیا داسې حکومت ته اړتیا لري چې له پارلماني ملاتړه برخمن وي. نو زه به هڅه وکړم چې د ټولو هسپانیایانو د عمومي ګټو یوازې د خدمت د هدف لپاره مضبوط حکومت جوړ کړم. هسپانیا ثبات، امنیت، اعتماد او باور ته اړتیا لري. په همدې حال کې دو نویو ګوندونو پودوموس څه باندې 40 او لیبرال سیدادانوس نږدې 14% ګټلی دي. په دې توګه دوی د دوو پخوانیو ګوندونو د یوې لسیزې سیاسي واک پای ته ورساوه. له نتیجو داسې ښکاري چې لږ تر لږه درې ګوندونه به اړ وي چې د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره سره یو شي. یوې ښځې د امریکا په لاس ویګاس کې په خپل موټر قصدن لږ تر لږه یو لاروی وواژه. پولیس وایي موټر د پیاده رو لور ته لاړ او ودیش تنه نوری ژوبل کړل. د شپږو ټپیانو حال نازک شودل شوی دی. څلور ټپیان له درملنې وروسته له روغتونه رخصت کړای شوي دي. د لاس ویګاس د پولیسو د ماموریت یو مسؤل پیټر بوفیلیپ په دې اړه وویل: موږ دا نشو مشخصولی چې دا تروریستي عمل دی او په دې هم نه پوهیږو چې دا قصدي عمل و او که نه. د موټر چلوونکی نیول شوی ده. دا پیښه هغه ځای ته نږدې شوې چې د ښکلا د ملکې د مسابقې لپاره مراسم پکې جوړ شوي وو. د چین دولتي رسنۍ وایي پرون یکشنبه د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې د ښویېدو له کبله یو نوي تنه بې درکه شوي دي. دې پیښې درې دېرش ودانۍ ویجاړي کړي یا هم زیانمن کړي دي. اووه کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي دي. سینوا خبري اژانس وایي څه باندې 6 متر مربع ساحه په 6 متره خټه پوښل شوې ده. شینجن د چین یو لوی ښار او صنعتي مرکز ګڼل کېږي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سیپ پلاتر او د اروپایي فوټبال مشر په دې فدراسیون کې د فساد د رواني قضیې په لړ کې 8 کاله ممنوع اعلان شول. دا پریکړه نن دوشنبه د سویس په زوریخ کې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقي اصولو د کمیټې له لوري وشوه. دوی د اکتوبر په میاشت کې جریمه او دندې د نوي ورځو لپاره وځنډول شوې.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د هلمند والي هغه تورونه ردوی چې ګنې طالبانو سنگین ولسوالی نیولې ده.
دلته د مخاوتونه جای پر جای دي. دوش په تر مختص خبري اصل ته دوکمن بازي عملت شروع کړی و، لکن اوس ولسوالی په خپل جای ده.
په کابل کې اجرائیه رئیس او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه هم د سنگین د سقوط په اړه راپورونه اوازې بللي. یو شمیر مدني فعالان د حراست او ثبات په نوم د پخوانیو مجاهدینو او پخوانیو چارواکو په ګډون نوې جوړه شوې شورا د امتیاز اخیستو لپاره پر حکومت د فشار وسیله بللې. په نورو مسایلو کې د پښتونخوا په صوابۍ سیمه کې د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي مړه شوي او نور ټپیان دي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به واورئ چې څنګه په ولسي جرګه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د قانون نه تصویبېدو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي.
ډېر جزئي جزوي مسایل وو چې هغه هلته اصلاح کېدلی شوی. په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرره کړ هغه د افغانستان مېرمنې وې، بل هیڅوک هم نه و.
نیمه نړۍ د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هلمند والی د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي چې هلته اوس هم جنگ روان دی. د هلمند د ولایتي شورا غړي وایي د سنگین د ولسوالۍ امنیت قمندانی او ملي امنیت مدیریت ودانی وسلوالو نیولی او پر هغه ودانی جنگ روان دی چې ولسوال او نور دولتي چارواکي پکې محاصره دي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازو ویلي چې تیره شپه وسلوال د سنگین پر مرکز ورننوتلی او سقوط یې کړی، خو هم په هلمند کې او هم په کابل کې چارواکي دا راپورونه اوازې بولي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای راپور راکوي.
که څه هم د تېرې شپې راهیسې د سنګین ولسوالۍ د مرکز د سکوت خبرونه ورکول کېږي، خو د هلمند والي میرزا خان ریمي د دوشنبې په ورځ په یوه خبرې ناسته کې د ولسوالۍ د سکوت خبره رد کړه. ریمي وویل اوس هم درنه جګړه روانه ده او سیمې ته کومکي سرتېري لېږول سوي دي. میرزا خان ریمي وویل په سنګین کې تېره شپه عملیات کړي دي او وسلوالو ته یې درنه تلفات اړولي دي، خو دقیقه شمېره یې په ډاګه نه کړه.
هلته د مخاوتونه جای پر جای دي. دوه شپې تر مختص خبرې اسې هلته دښمن بعضي عملیات شروع کړي وو، لیکن ولسوالۍ په خپل ځای ده. دا نن شپه موږ هلته بعضي عملیاتونه درلودو چې دښمن ته هم په سنګین ولسوالۍ کې درنه تلفات اوښتي دي، هم په زنګولي میرمنداو گرش کې عملیاتونه وو. د اوس د مقتدات خاص هلته په فعالیت بوختي او ولسوالۍ کاملا د دولت د تسلط لاندې ده.
ولی ول د گرش په زنبولي سیمه کې هم افغان سرتیرو عملیات کړي دي او ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي شمل کوزي ویلي چې د سنګین ولسوالۍ ټوله د وسلوالو لخوا نیول شوې او دولتي مسؤلونه او سرتیر یې د ملي اردو د دوهمې لواء قرارګاه ته چې د فتح محمد د پیچ په سیمه کې موقعیت لري تللي دي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د سنګین امنیتي حالت خراب دی او د تېرې شپې په جګړه کې د ولسوالۍ د ودانۍ په شمول امنیه قمندانۍ او د ملي امنیت مدیریت د وسلوالو لخوا نیول شوي دي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا یو غړی حیات الله معیار وایي که چیرې پر وخت او ژر مرسته ونه رسېږي هلته معاصره پولیس او ګڼ شمېر ملکي او نور نظامي مسؤلین به ووژل سي.
د دولتي تاسیساتو څخه زموږ حکومت وتلی دی، په دې کې هېڅ شک نشته. همدغه وتلو ته زموږ یو تعداد اشخاص سقوط ورته وایي.
خپله د سنګین بازار دی، هلته وسلوال شتون پشکې لګي. تاسیسات دولتي تاسیسات چې خپله قمنداني او ولسوالي او ملي امنیت مدیریت دی، هغه هغو کې جنګ شوی دی. د مرکزي دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې دوی ولسوالیو ته په مجموع کې ټوله هلمند ته جدي توجه وکړي، که داسې حالات یې یا په نور نورو سیمو باندې جنګ داسې ادامه ولګي، دا معلومه خبره ده چې دلته به عین د کندوز موضوع پیښیږي.
د پولیسو ځینې سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته دا خبره چې که چیرې سنګین ته عاجله مرسته ونه رسېږي ګڼ شمېر دولتي مامورین او پولیس به ووژل سي تایید کړه. د سنګین په ولسوالۍ کې جګړو په روان لمریز کال کې د ورځې نه بلې ته زور واخیستی او د تیرې یوې اونۍ راهیسې یې د ولسوالۍ مرکز د سلګونو وسلوالو تر محاصرې لاندې و چې د دوشنبې په ماښام یې یو شمېر اداري ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدلې. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په همدې حال کې په کابل کې چارواکي وایي چې د هلمند امنیتي وضعیت د ښېګڼې لپاره یو لړ تدابیر تر لاس لاندې نیولي دي. افغان چارواکي هیله څرګندوي چې له دې تدابیرو سره به د هلمند په امنیتي وضعیت کې ښېګڼه راشي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د هلمند موضوع د بحث وړ ده او حکومت ورته د حل لارې د موندلو په هڅه کې دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل سټوډیو راپور راکوي.
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لوړپوړي افغان چارواکي وایي چې د هلمند امنیتي وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ دی او دوی هڅه کوي چې ډیر ژر په هلمند کې امنیتي وضع عادي کړي. نن اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې خبریالانو ته ویل چې اړوند امنیتي مسؤلین په غونډو سره لګیا دي ترڅو د هلمند وضعیت کنټرول کړي او هلته د امنیت حالت عادي حالت ته راوګرځوي. ښاغلی عبدالله ویل چې ځینې پریکړې هم شوي او ویل چې د دغو پریکړو په عملي کېدو سره به د هلمند وضعیت ښه شي. ښه ده چې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه د ښاغلي عبدالله د څرګندونو یوه برخه واورو.
اوزای امنیتی هلمند مسئله خود تشکیل
ده. هلمند امنیتی و توده موضوع ده. په دې اړه غونډه او پریکړه وشوه او هیله ده چې دغه پریکړه په عمل کې دو سره د هلمند په امنیتی وضعیت کې خواله راشي. همداشي به هم یو شمېر امنیتی مسولین په دې مصروف دي چې څنګه د هلمند حالت په اړه اقدام وکړي.
به وضعیت ولایت هلمند استن.
د هلمند امنیتي وزارت تیر څو ورځې را په دې خوا خړپړه ده. په اکثر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. تیر ورځ د هلمند مرستیال والي لخوا مرکزی حکومت یعنی ولسمشر اشرف غنی ته یو لیک هم را ورسید. البته دغه لیک د هلمند مرستیال والي په فیسبوک پاڼه کې هم خپور شوی. په هغه لیک کې ویل شوي چې د هلمند امنیتي وضع ډیره جدي ده او دا هم ورته ویل شوي حکومت ته چې په هلمند کې نوی د ملي اردو سرتیري وژل شوي. دغه راز د هلمند ځینو روغتیایي چارواکو ویلي چې په هلمند کې تیره ورځ او له هغې نه مخکې په جګړو کې ملکي کسان هم وژل شوي او امنیتي سرتیري هم وژل شوي. دا مهال د افغانستان دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ویندویان هم په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شوي دي. دوی د هلمند وضعیت په اړه خبرې کوي. شیبه وړاندې دولت وزیر وویل چې د هلمند جګړه د دوی تر کنټرول لاندې ده خو وایي چې جګړه ډیره جدي ده او په څو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. ښه ده چې د ښاغلي وزیر د خبرې یوه برخه واورو.
امنیسی بنان ټول کارونو باندې دفاع وزارت وسلوال پوز د دینه خبر دی د وادي هواد سره.
باید وایم چې دغه کانفرنس لا هم ادامه لري خو وروسته به معلومه شي چې دفاع وزارت او کورونا چارو وزارت نوې اقدامات هم کوي او کنه. خو مخکې د ښاغلي وزیر ویل چې امنیتي وضعیت خراب دی د هلمند او پڅو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د هلمند په ساحه کې دوستانو جګړه شدیده ده. هلته د دښمن تحرکات زیات دي. د ګرشک ولسوالۍ واشیر خانشین په دې کې هم موږ هلته عملیات درلوده. د دښمن تحرکات ډیر و. زه ویلی شم چې د هلمند په ساحه کې د ګرشک ولسوالۍ کې 9-5 تنه د دښمن وژل شوي دي.
ښاغلي وزیر وویل چې د هلمند په نورو ولسوالیو کې هم امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې او دا مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکوي چې د دې خبرو جزئیات به وروسته په راتلونکو خپرونو کې له اورېدونکو سره شریک کړو.
ډیره مننه کوم لودین صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د سقوط له اواز وروسته په دې ولسوالۍ کې د امنیت د ښه کولو لپاره د حکومت پر اقداماتو یې له کابل راپور راکو. اسدالله لودین د سنگین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو د خبرو شویو مطالبو مخکتنه هم کړې.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تفسیر تر ډیره د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غوراوی کمیټې د کار څرنګوالي او د هلمند امنیتی وضعیت ځانګړي کړی دی. ملي ارمان خپلواکي رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د غوراوی کمیټه باید خپل کارونه په دقت او سرعت سره مخته بوزي. په سر مقاله کې راغلي د غوراوی کمیټې کار پیل کړی خو داسې ښکاري چې یو شمېر کسان په دې هڅه کې وو چې دغه کمیټې کارونه له ستونزو سره مخ کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کسانو دا هڅه کوله چې اوسنی د ملي وحدت حکومت کمزوری وښیي او د انتخاباتو د اصلاح په بهیر کې ستونزې رامنځته کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور د غوراوي کمیټه دروند مسؤلیت په غاړه لري او باید هڅه وکړي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب لپاره وړ او مسلکي کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند مرستیال والي له اشرف غني څخه په یو لیک کې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته غوښته ده. په مطلب کې راغلي چې په دې لیک کې چې د هلمند د والي د مرستیال په فیسبوک پاڼه هم خپور شوی ویل شوي چې په هلمند کې په تیرو دوو ورځو کې د ملي اردو نوي سرتیري وژل شوي او په سنګین او ګرشک ولسوالیو کې شدیده جګړه روانه ده. ورځپاڼې په دې مطلب کې د هلمند روغتیایي مسؤلینو په حواله چې نمونه نه دي یاد شوي لیکلي چې روغتونونو ته د امنیتي ځواکونو څخه باندې سل او د ملکي وګړو 18 جسدونه انتقال شوي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم خپله سر مقاله همدې موضوع ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د هلمند د امنیت په اړه باید بې تفاوته ونه اوسو. په سر مقاله کې د هلمند چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا مهال یوازې د هلمند یو ولسوالۍ نسبتا امن ده چې هغه ګرمسیر ولسوالۍ ده او په نورو ټولو کې ګواښونه موجود دي. د ورځپاڼې هم د هلمند ولایت د مقام لیک ته اشاره کړې چې ولسمشر ته یې ویلي په ټولو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه محاصره دي او مخالفینو د ولسوالیو اکثره لارې تړلې دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلکو روانه جګړه نه ده پیل کړې او د ټولو افغانانو غوښتنه سوله ده. په سر مقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې پیل او په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرانس د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ کنګل اوبه کړ او دواړو لورو بیا د سولې د خبرو د پرمختګ ژمنه وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې افغان چارواکي د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط راپورونه اوازې بللي او رد کړي دي. یو شمیر څارونکي خبرداری ورکوي چې که سنگین ولسوالۍ سقوط وکړي نو هلمند ولایت به هم ورسره یو ځای د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي. ستاسو په نظر که سنگین ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي څه عواقب به ولري؟ که په دې اړه تاسو کوم نظر لري نو خپل نظر د افغان بیسیم په 1818 شمیره اس ام اس کړئ. موږ تر رسیږي موږ به د ازادۍ راډیو له لارې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي څو خلک پر دې لاره په خوندیتوب تګ راتګ وکړي. مخکې له دې یو شمېر مسافرانو او موټر چلوونکو شکایت کاوه چې په دې لاره کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او له موټرو څخه مشکوک کسان ښکته کوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د ډاډمن امنیت په هدف یو شمېر نوې امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان محمد قاسم جنګلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي لارې په اوږدو کې یوه اندازه ستونزې موجودې وې خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه ستونزې هوارې کړي. موږ د کندوز تخار لارې په نامنو سیمو کې نوې پوستې جوړې کړې. همدارنګ په دې سړک باندې ګزمه هم ګرځي څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. جنگل باغ زیاتوي چې دوی په دې لارې کې د پخوانیو امنیتي پوستو د بیا رغونې تر څنګ یو شمېر نوې امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. په همدې حال کې د کندوز تخار د لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافران هم خوښي څرګندوي چې په دې لارې کې د امنیت د خوندیتوب په خاطر امنیتي پوستې جوړې شوې دي. احمد زبیر او نورالله د کندوز تخار دو تنه موټر چلوونکي وایي
مخکې له اوس وضعیت ښه شوی دی. مخکې ډېر مشکلات زیات وو، لارې کې به مخالفین راوتل، خلک به موټرونه کوزول. دولت څو ورځې کېږي چې تازه پوستې اچولې دي، لارې امنیت کړې ده. اوس خلک ډاډه زړه باندې تګ راتګ کوي چې ستونزه نشته. دی
د فعلا لپاره د تخار کندوز لوی لاره امنیت شوې ده. خلک کولی سي فعلا سي په ډاډه زړه تخار ته لاړ سي او کندوز ته بېرته تګ راتګ وکړي. څه تجار د عام سړی د دولت سړی د کولی سي تګ راتګ په بېغمه زړه وکړي.
د یادولو وړ ده چې له دې مخکې یو شمېر مسافران او موټر چلوونکو شکایت کاوه چې کندوز تخار پر لوی لارې کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او موټرونه تلاشي کوي. خو اوس د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دې لارې کې شته ستونزې هوارې شوې دي او هیڅ ډول ستونزې وجود نه لري. همدارنګه خلک کولی سي په آرامه فکر په دې لارې باندې تګ راتګ وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو غړو د حراست او ثبات په نامه جوړه شوې شورا پر اوسنی حکومت د فشار یوه وسیله وبلله. دوی نن په کابل کې په یوه ناسته کې وویل د حراست او ثبات شورا له حکومت څخه د امتیاز اخیستلو په مقصد جوړه شوې، نه خلکو ته د خدمت په خاطر. د حراست او ثبات شورا د جمعې په ورځ خپل وجود اعلان کړ. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې د دې شورا پر جوړېدو اندېښمن نه دي او غړي یې کولی شي د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بېلابېلو مدني ټولنو غړي وایي د حراست او ثبات په شورا کې هغه څیرې راټولې شوې چې د قدرت پر مهال خلکو ازمویلي او بیا هم نشي کولی چې خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. د مدني ټولنو غړو وویل د حراست او ثبات د شورا عمده غړي هغه کسان دي چې په اوسني حکومت کې له دندو بې برخې شوي او د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر غواړي د همدې لارې پر حکومت فشار راولي. د افغان ملي غورځنګ د مدني ټولنې غړي عطاالله حیران په دې غونډه کې وویل
دوی کومه نوې خبره نه درلوده. تېر حکومت چې په فساد کې لومړی مقام ګټلی و همدوی غړي دوی چې کله په واک کې ول دوی کومه لاسته راوړنه لرله او یا دوی کومه داسې توره کړې ده چې موږ یو ځل بیا دوی دا خبرو ته غوږ ونیسو او دوی په ځان څنګه بیا باور وکړه چې موږ ته په بله بڼه لا څرګندېږي. زه فکر کوم چې نه زموږ ولس نه مدني ټولنې او نه زموږ رسنیو همدارنګ زموږ ټول هېوادوال سیاسي شعور په هغه کچه کې نه ده چې کوم پالوی وکړ نه کوو. اوس موږ په ټولو دسو پوهېږو دا شورا یوازې او یوازې چې په حکومت باندې یو ډول فشار راوړي او خپل امتیازات ترلاسه کړي.
د حراست او ثبات په نامه شورا د تېرې جمعې په ورځ جوړه شوه او ویې ویل چې هدف یې په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل دي. په دې شورا کې اکثره د جهادي تنظیمونو مشران، پخواني قومندانان، د حامد کرزي د حکومت وزیران او یو شمېر لوړپوړي چارواکي شامل دي. د حراست او ثبات د شورا غړو په خپل لومړنۍ غونډه کې د حکومت پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي، قانوني او په مجموع کې پر ټولو پالیسیو او فعالیتونو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ که حکومت په خپلو چارو کې بدلونونه رامنځته نه کړي پر ضد به یې اعتراضونو ته زور ورکړي. د حراست او ثبات د شورا غړیو پر حکومت دا تاکید هم وکړ چې لویه جرګه د دایره او په اساسي قانون کې د بدلون راولي. خو افغان چارواکي وایي د حراست او ثبات د شورا په جوړېدو اندېښمن نه دي او یاد شورا کولی شي چې د قانون په چوکاټ کې رغنده فعالیتونه وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې په دې اړه وویل
حرکت‌های مدنی و حرکت‌های سیاسی جایگاه خود داره.
دای وایي مدنی او سیاسي حرکتونه خپل ځای لري. دا شورا نه یوازې دا چې د خلکو د تشویش سبب نه ده شوی بلکې خلکو ته یو ډاډ دی. یقین لرم کوم کلي اهداف چې د ملي ګټو لپاره اعلان شوي له دې شورا سره به په خبرو کې مطرح شي. هیله ده په ګډو همکاریو سره د افغانستان خلکو ته ښې نتیجې په لاس ورکړو. په خاطر دې هم ځینو بنسټونو د دوی په ناستو کې د حکومت پر کړنلارو اعتراضونه کړي. خدا چې د دې شورا غوښتنې به تر کومه ځایه د حکومت لخوا ومنل شي دا به وروسته معلومه شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې په یو مناسب وخت کې به د لویې جرګې دایرېدو ته زمینه برابره کړي او له افغان ولس سره به خپلې ټولې ژمنې پوره کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په ټوپۍ سیمه کې د افغان کډوالو په یوه کمپ کې د یو کډوال د کور چت را پریوتی چې د دې کورنۍ دوه ماشومان او یوه میرمنې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. په عین حال کې په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د بېلابېلو کمپونو چارواکي وایي چې په پاکستان کې د اکتوبر د میاشتې سختې زلزلې د کډوالو په کمپونو کې ډېرې ودانۍ زیانمنې کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله مومن راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا د سوابۍ د ټوپۍ سیمې د ګنداب افغان کډوالو په کیمپ کې د یو کور د چت پرېوتو له امله د یو افغان کډوال د کورنۍ لږ تر لږه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د دغه کیمپ یو چارواکی وایي چې دا پېښه د دوشنبې په شپه ناوخته رامنځته شوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي چې په دوی کې دوه ماشومان او یوه ښځه شامل دي. د ګنداب افغان کډوالو کیمپ د خیبر پختونخوا د سوابۍ په ټوپۍ کې پروت دی چې دا مهال پکې د افغان کډوالو سلګونه کورنۍ میشتي. د دغه کیمپ مشر حاجي ظریف الله ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پېښې په اړه وویل
چت د کوټې د کمرې یو دیوال پرې راغورځېدلی دی. شپږ ماشومان د هغه کسان وو پکې شپږ کسان درې بچوي دي. دا درې پکې دا دوه ماشومان دا یو مورې داخل کېدلی دي.
حاجي ظریف زیاتوي چې د روان کال د اکتوبر په شپږویشتمه د شدید زلزلې له امله چې په پاکستان کې تر 200 زیات کسان وژه او زرګونه نور ټپیان کړل د ګنداب کیمپ د افغان کډوالو کورونه هم ځپلي وو چې له امله یې اوس دا ودانې په بارانونو کې نړیږي او خلکو ته مالي او زیاني زیان اړوي. که څه هم نوموړی وایي چې په خپل کیمپ کې د زلزلې له امله د زیانمنو شوو ودانیو په اړه په پېښور کې د افغان کمشنرۍ او نورو اړوندو ادارو ته راپور ورکړی وو خو زیاتوي چې تر اوسه لا ورسره چا په دې لړ کې مرسته نه ده کړې. له بلې خوا په پېښور کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلي وایي چې تېرې زلزلې په ګنداب سربېره د افغان کډوالو نور کیمپونو کې هم ډېرو ودانیو ته زیان رسولی.
تېره زلزله کې په کیمپونو کې او په ښاري علاقه کې څومره مهاجرین اوسېږي نو الحمدلله زیانی زیان نه و رسېدلی. یوازې فقط یوازې زنانه د جنج په علاقه کې د هغې یو خپه ماته وه. بل جانب د قضیې هغه مالي زیان دی. مالي زیان اکثریتو کیمپونو کې مالی زیان رسېدلی او خلکو کورونه چې دي څه کوټې راغورځېدلي وي څه درزونه کړي دي. تاسو معلومه ده چې ټول کیمپونه چې دي هغه خامه دي. په دې اساس زیاترو کیمپونو ته مونږ احوال لګو د اسماعیل خان نه نیولي تر چترانه پورې مونږ ته احوال لا کړو چې زمونږ په کیمپونو کې تقریبا چې 15 تر 20% پورې کورونه هغه زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په پېښور کې د افغان کمشنري او یونیسیار د چارواکو نظر هم واخلي، خو په بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا مهال نږدې 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د دې له ډلې ډېری د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو کیمپونو او همداراز د دې ایالت په ښاري سیمو کې ډېری دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد عثمان ارمانی لزابل په خپل سمس کې لیکي، هلمند ولایت ته باید ډېره پاملرنه وشي. که مرکزي حکومت پاملرنه ونه کړي نو ښایي دا ولایت سقوط وکړي. زکی د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي، په هلمند کې صرف یوه ولسوالۍ پاتې ده. که مرکزي دولت ورته پاملرنه ونه کړي شاید حتی لشکرګاه سقوط وکړي. میوند له هرات لیکي، د سنگین سقوط به ټول هلمند او آن فراه او کندهار هم له ګواښ سره مخامخ کړي، نو دولت باید د هلمند امنیتي حالت ته جدي پاملرنه وکړي. احمد له کندهار لیکي، خپل محترم ولی صاحب او د هلمند نور جګپوړي چارواکي د وسلې واخلي او په خپله دې له مخالفینو سره د جګړې ډګر ته ولاړ شي، څو افغان پوځ ته روحیه ورکړي. دا قدر منوریدونکو ل سلګونو پیامونو څخه و چې مونږ ل تاسو څخه پر همدې موضوع تر لاسه کړی، خو ټول نشو خبرولای. ل دې کبله به ل مونږ نه زمونږ معذرت ومني او ل تاسو هم مننه کوو چې سمسونه مرا واستول. قدر منو د خبرونه په دوام کې د نور موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. اوس عصمت ساروان د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
ټاکل شوې ده د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د عمومي منشي بان کې مونږ د راپور په اړه بحث وکړي. یونما په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د سوابي په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کم کې د کور د چت د لویدو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو غړي وایي چې د حراست او ثبات شورا له حکومت څخه د امتیاز ترلاسه کولو په هدف جوړه شوې ده. د ولسي جرګې غړیو له ډیرو بحثونو وروسته د 1415 مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د بشري حقوقو د څارډلې یا هیومن رائټس واچ مسکو او دمشق تورن کړل چې په سوریه کې له خوشحالي مهماتو په پراخه پیمانه کار اخیستی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه هڅه نه کوي چې شوروي اتحاد بیرته جوړ کړي، خو هیڅوک په دې باور نه کوي. د هسپانیا واکمن محافظه کار ګوند په پرونیو عمومي انتخاباتو کې اکثریت ګټلی، خو د یو قوي حکومت لپاره د 355 چوکیو اکثریت نه دی خپل کړی. یو شزید امریکا په لاس ویګاس کې په خپل موټر قصدن لشته لژه یو لاروی وواشه. پولیس وایي موټر د پیاده رو لور ته لاړ او ودرشتنه نورې ژوبل کړل. او د چین دولتي رسنۍ وایي پرون یک شنبه د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې د شویدو له کبله یو نیوي تنه بې درکه شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. او اوس هم د اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ چې سباون کاکړ چمتو کړي.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اډوس خاوري. د ولسی جرګې غړو لډیر بحثونه ورسته د 1415 مالی کال د ملي بودیجې طرحه رات کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی او د یاد جرګې غړو د نن ورځې په عمومي جلسه کې وویل چې په عادي او پرختي بودیجې کې ډېرې ستونزې شته او د افغانستان په سطحه د پروژو په برخه کې په کې لازم توازن په پام کې نه دی نیول شوی. د 1415 کال لپاره 401 میلیارد افغاني بودیجه په پام کې نیول شوی و، خو تر دې وړاندې مشران جرګې د یو شمېر تعدیلاتو پر مست کولو سره دا بودیجه تایید کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي کچېری د سیمې له هیوادونو سره د ترانزیت ستونزه حل نشي، دوی به د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت وکړي. دا خبرې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا له کینیا څخه کابل ته له راستنېدو وروسته خبر اعلان ته وکړي. دی وایي موږ هیله مند یو چې زموږ د ترانزیت ستونزه د سیمې له هیوادونو سره هر څومره چې ژر امکان لري حل شي. له هغه پرته به موږ د WTO یا نړیوال سوداګرۍ سازمان د منازعو د حل برخې ته دا ستونزه مطرح کړو.
خراب کنیم.
نوموړی ویل کله چې د ترانزیت په برخه کې د ډبلیو ټي او یا نړیوال سوداګری سازمان تصمیم ونیسي نو د هغه عمل کېدل لازمي دي. شغلی رساول هیله مند دی چې له ګاونډیو هیوادونو سره د ترانزیت ستونزه حل شي. افغان حکومت یې رونی د سوداګری په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو سره به زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته شویو پیسې به په هیواد کې پر اقتصادي پروژو، کرنیز سکتور او د برېښنا پر بندونو ولګول شي. د ښاغلي افتخاري په خبره دا وار به دغه پیسې تر ډیره پر اقتصادي زیربنا ولګول شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو پوند سل افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، د امارات یو درهم 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 25 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ.
زمږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. قدر منوریدونکو د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمنو د خبرونه په پاتې برخه کې لومړی د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام واوري.
یو کلی زرغغونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې صابر او زرمینه په سارنوالی کې و چې نیم راغی. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې په سارنوالی کې څه پیښیږي.
نیم، ته دلته څه کوې؟ ښه شو چې ته په خپله راغلې، هسې ما په زوره راوستلې.
دا پوښتنه خو زه تاسو نه کوم چې دلته په ولسوالۍ کې څه کوې.
ا دې فرزانې بلاره، زه خو
په تاسو په کلینیک ته روانم چې موټر مې دلته د ولسوالۍ مخې ته ولید.
مونږه ماوله هلته تللی وو، ګوره چې څه ناخري دي کړی.
رکشیا وای
مخه کې ګذرمینه، ستا سره خو به په کور کې ګورم.
ښه، که تاسو پریدي چې ته بیرته کور ته لاړ شي.
سارنوال صاحب، صابر زما ښځه به اجازه کلینیک ته بولې وه.
ښه نایما، ته به د خلکو خور په وینو ورته رنګوې، هغه به ډاکټر ته د بیولو اجازه له تانه غواړي.
سارنوال صاحب، ډېره زما خور زورولې.
هو، له خبرو نه ښکاري. نایمه، ته پوهېږې چې تا څه کړي؟ تا د خپلې مېرمنې سر مات کړی. ته پوهېږې په قانون کې د دې جزا څه ده؟ تر 3 کلونو قید دی، پوه شوې؟
څه دا څه وایې؟ زه پوه شوم مېرمن مې.
نه نه، زه داسې نه غواړم. خیر دی، زه شکایت نه کوم.
نایمه، د ښځې مهربانۍ ته دې وګوره او ستا ظلم ته. ښه خوري، ښه فکر دې وکړه. یعنی ته د خاوند بخې مسله نه رسمي کوې؟
سارنوال صاحب، موضوع نه رسمي کوم، بخمه یې.
ښه خوري، خوښه دې نو، کنه د قانون په حساب کې خو به بندي کېده.
اوف، اوس درځه چې زو زرمینې.
نه نه، کینه چیرته ځې؟ بله قضیه دې لا نه ده سپینه او ته روانې. وای تا دې وړه 12 کلنه لور واده کړې.
دا زموږ د کور خبرې دي، په چای څه؟
ستا خو یو جرم نه دی، هم دې زما د خور سر مات کړی او هم دې وړه لور واده کړې.
خپل لور مې وا، د چا په کې څه کار وو صابره؟
نه، داسې خبره نه ده. په قانون کې د نجونو د واده سن 14 او د هلکانو 13 دی.
سهرنوال صاحب، لور مې له پخوا د هغه هلک په نوم و.
دا خو دلیل نه شي کېدی.
الف مې ډېره وړه وه، ډېر مې ورته وژړل، زما خبره چا ونه منله.
نو څه مې کړي وای؟
نایمه، تا خپل لور مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي واده کړې، او دا جرم د لا نور هم کړی چې خپله ښځه دې په دې خبره وهلې. تر څو چې موږ ستا د لور زارات وانخلو، ته له دې ځایه نه شې تلای.
ولې سارنوال صاحب، دا خو کوم
ولې؟ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28 ماده وایي که څوک یو نجلۍ مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي شاته په زور په نکاح ورکي، او د مدني قانون یو اویاومه ماده یې په پام کې نه ویني ولې، په 2 کاله یا تر 2 کلو زیات بند محکومیږي، او د انجلې د غوښتنې په اساس هغه نکام پسخه کیږي. اوس ورشي هغه انجلې دلته راولئ.
سارنوال صاحب، هغه یې خسرګنۍ د پلار کره نه پرېږدي، دلته به یې څنګه راپرېږدي؟
دا هوا څومره سړه شوې ده، تر دې ځایه راغلم بیخي مې لاسونه یخ ووهل.
اجرې ترورې، د زړښت نښې دي نو نه دومره یخ هم نشته چې ته وایې.
وایي لورې، دومره هم نه یم زړه شوې، نو ته هم بیخي رشخند وهې.
اجرې ترورې، شفقه ټوکې کوي در سره، همدا اوس له ډېرو پیغلو نه تکړه یې.
خیر دی، هر څه چې وایې وې وایه.
ټوکې مې در سره وکړې اجرې ترورې.
پوهېږم لورې، زر لاښ دی، خدای دې تا ژوندی لري. دلته چې راځو هم یو شی زده کوو او هم مو فکر بدلېږي. خیر اوسې لورې.
حجرې ترورې، درس ویل خو ستاسو حق دی، دا حق خو موږ او تاسو ته شریعت او قانون را کړی.
خیر اوسې زر لاښ دی، دا خو ستا له برکته موږ په دې پوه شولو چې درس ویل زموږ حق دی.
هو لورې، خدای دې اجر درکړي. هغه دی، خبر شوي به یاستئ چې زرمینه کوښښ کوي د خپلې کوچنۍ لور حق وغواړي او هغه بیرته خپل کور ته راولي.
هو رښتیا وایې په خدای، ښه ده چې مور خو یې غم خوري، که نه نو هغه وړه بیچاره نجلۍ به تر کله په هغه کور کې سوځېدله.
زرمینې خو دا حق هم درلودو چې خپل خاوند باندې د دې لپاره عرض وکړي چې وهله او ټکوله یې، خو یې نه کړه.
زرمینې خو به د نعیم له ویرې عرض نه وي کړی.
د ښځې مهرباني ته یې ګوره او د میړه ظلم ته یې.
هو رښتیا وایې، د ځان لپاره یې شکایت ونه کړو، خو د خپلې لور په خاطر یې نعیم ونه باښه.
نعیم خو ښه کار ونه کړ، خپله لور خو به یې پرېښې وه چې مکتب ووایي. لور خو به غټه شوې وه، بیا به یې واده کړې وه.
په لور بیچارهګۍ خو یې د خواښې او خسر له لاسه کم ظلمونه ونه شول.
خو له دې وروسته به په دې کلي کې څوک له دې ویرې چې نعیم غوندې نه شي دا ډول سر به خوده کارونه به ونه کړي.
خدای دې نور دا غمونه او لانجې زموږ له کلي نه ورکې کړي.
آمین.
ښه نو دا خبرې به پرېږدو او خپل سبق به شروع کړو.
خیر اوسې لورې.
هو سمه ده، شروع به کړو. که مو په یاد وي تاسو ته مو کورنۍ دنده درکړې وه.
تا کارخانګي کړې ده؟
هو پیاد مې ده، خو ما نه ده راوړې.
زر لښتې، ما هم نه ده کړې. ما راوړې ده. تاسو څومره ټامبلې یاستئ؟ بیا وایې چې موږ ځوانې او پیغلې یو.
اوس مو ځوانې معلومه شوه.
دا دی زر لښتې، زما ورقه در واخله.
ومو لیده، حاجرې ترور وښودله چې له تاسو نه هم لایقه او هم ځوانه ده. نور چا راوړې؟
ښه صابر خانه، تاسو له دې اتاقه ووځئ، زه غواړم له دې دواړو نه یوازې پوښتنې وکړم.
په دواړو سترګو صاحب، څه چې تاسو لازم ګڼئ.
ښه فرزانې لورې، ته په دې واده خوشحاله وې؟ له هیچا نه مه ډارېږه، ټوله کیسه وکړه.
نه، زه هېڅ خوشحاله نه وم. ما غوښتل چې سبق ووایم، خو پلار او کاکا مې په زوره واده کړم.
ښه، د خسر په کور کې دې له تا سره څنګه راوې کوله؟ ښوونځي ته دې پرېږدي؟
نه، یو ورځ مې غوښته چې ښوونځي ته لاړه شم. ډېر راباندې په کار شول، ویل چې نور د ښوونځي نوم هم وانخلئ.
نورې څه ظلمونه در باندې کول؟
احسان الله خو به په کار کې و، مور یې ډېره راباندې په کارې ده. یو ورځ یې په زوره راباندې والوشله، خو په لغته ووهلم، ډېره کلکه ژوبله شوم.
ښه، نورې څه کول؟
یوه بله ورځ یې سکاره راباندې تازه کول، بیا سکاره ونیولی وم. کله چې ناروغه وم، پلار مې ملک کاکا ته وویل چې یو څو ورځې فرزانه خپل کور ته بیایو. زه یې پرېنښودم، ډېر ظلم یې راباندې کوه.
ولې نه پرېښودلې چې کور ته لاړه شي؟
نه پوهېږم سرنوال صاحب، زه غواړم چې زر خپل کور ته لاړه شم.
اندېښنه مه کوه لورې، هغوی به خپله جزا وویني او ته به هم له دې ظلمونه خلاصه شي. په خیر.
خیر یوسې.
ښه احسان الله، ته ووایه، ته په دې واده خوشحاله یې؟
زه هم خوشحاله نه وم. پلار ته مې ډېر وویل چې زما د واده وخت نه دی، زه غواړم چې خپل درس ووایم. هېڅ زما خبره ونه منله.
ښه، پلار دې څه ویل درته؟
پلار مې راته ویل چې فرزانه له کوچنیوالي نه ستا په نوم وه، ته باید حتماً ورسره واده وکړې. ویل یې دا زموږ دود او دستور دی.
ښه، زه به هغوی پسې جلب ولېږم او څارندوالۍ ته به یې حاضر کړم.
پام کو خدا دادا چوار و نکی چولی واره می گره گریوان که لاری
مجاب مخیر تنگو والم اوستا
وارو نکی وارو نکی تو وداری سبا دیم اوست خواک شم
پسیش می نمستی تو با می گیم پستی نو زده باد مشا والی جانا ام دی ماکامو بیخی زور کرده
باهدم زور شید تو نه که خبرو چوبره سرگردانه شو
او پا خدای او خوشی که لده لانجو نخلاص شلو
والی جانا بیخی خلاص شوی که چنگا زمکمو بیرده تر لاس اکراو که نه
او شکر زمکمو بیرده خپلا شوه ریشتیا اقو رزی که چه زمک ده زمک جنجالو نو دلاور خان و صابر من پا محکم یکی لیدل اقا ده نهیم دلور مساله و چه دیر وره واده کرده و
خا ریشتیا داغوی مساله بیاد چنگا شوه
صابر وروست لدی چې خپل خوري ډاکټر ته بوتله بیا سم د لاسه څارنوالۍ ته ورغی
ښه
هو بیا څارنوال پوه شو چې نهیم خپله ښځه وهلې وه
وهلې به یې نو په څارنوالۍ څه خپله ښځه یې ده نو
داده خدای داده هیڅوک حق نه لري چې څوک ووهي
که یې ووهي نو بیا
که ویې وهي قانون یې مات کړی قانون په دې خاطر جزا ورته ورکول کېږي
اوس پوه شو خدای داده د ښځو وهل او ټکول په قانون کې معنی دي
معنی دي داسې چې دی نو ما هم کله کله قانون مات کړی
په دې پوهېږې چې د ښځو وهل په قانون کې څه جزا لري
که پوهېدلی ولاکه مې د پټکي ش وایي د کټپي شوارم په خپلې ښځې کړی وو
درې کاله قید ورباندې راځي خدای داده
زه خو دې وډار کړم ولی جانه زه دې بدموشه زه خو د یوې شپې بند طاقت هم نه لرم درې کاله خو په ځای پرېږده
ته لږ غلی شه خدای داده ښه ولی جانه بیا په نهیم هم قید راغی او که نه
ښځه یې له دې مسالې نه تېره شه چې مېړه یې وهلې وه خو د دې لپاره چې وړه لورې په زور واده کړه شکایت یې وکړ
ښه بیا نو موضوع څنګه شوه
نه پوهېږم حتماً به هغوی بیا څارنوالۍ ته غواړي
رښتیا چې بې خبري له قانون نه جرم دی که نهیم او ملک ستا له قانون نه به خبره وای هېڅ وخت به یې دا کار نه کاوه
توبه مې دې وي خدایه
هېڅ انسان له غلطۍ نه خالي نه دی خو موږ باید تل قانون او شریعت په پام کې ونیسو
خیر نو زړه دې بدمشر دې قانون په افتخار دام در وخت
خدای دادا بی خبره وار کوي والله که دې زو مست نه ته وست ګوت
قانون وایي چې کنجلۍ مخکې له دې چې عمر یې شپاړس او هلک چې عمر یې اتلسو ته نه وي رسېدلی نکاح ته اړ ایستل سي جرم ګڼل کېږي ګرانو اورېدونکو ستاسو د سیمو ودونه څومره د دې قانون سره مطابقت لري
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خپرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې لا تر اوسه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د پارلمان لخوا نه دی تصویب شوی د دې قانون نه تصویبولو میرمنو ته کومې ستونزې راولاړې کړې دي دا خپرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یوه ملي ستراتیژي عملي کوي د مخابرات وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکه ټک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې له زده کړو نیولې بیا تر نورو اسانتیاوو پورې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بی بی ګل بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کارموندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. د افغانستان د مخابرات وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی لري چې له دې ډلې په موقتي توګه تر 10 سلنې پورې ښځې هم شامل دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د هغه ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې په دغو میرمنو د یو شمېر نارینهو لخوا جنسي تیری کیږي. د یاد کمیسیون کمیشنر سریا سوبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې د دغه ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ یې مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې په رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو ده. دغه وروستۍ پېښې چې تاسو شاید وستئ، کوم قانون چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع لپاره جوړ شوی و، دغه قانون باید ژر تر ژره تصویب شي. که چېرته د قانون عملي بڼه په خپله کې او تصویب شي، نو زه فکر کوم چې یو خو به د تاوتریخوالي مخه ونیسي او بل به د ښځو حقونه نور هم خلکو ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې یا د افغاني ټولنه کې د ښځو حقونه باید کوم دي، کوم حقونو ته باید پاملرنه.
د کابل یو اوسیدونکی عادله و چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه تصویبېدو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اورېدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې لا هم رنګارنګ تاوتریخوالی موجود دی. ښځې په مختلفو بهانو وهل ټکول کېږي، په بدو کې ورکول کېږي، د زده کړو له حقه محرومېږي او په لسکونه دې ته ورته مسایل دي چې ښځې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. افغان حکومت همدې مسایلو ته په کتو په 1400 لمریز کال کې په 4 فصلونو او 4 سلویښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستوه، خو په دې قانون کې د ځینو مادو په سر اختلاف موجود و چې له هغې جملې نه د میړه لخوا د ښځې وهل ټکول، د واده په بهانه د ښځو خرڅول، د کورنۍ د غړو لخوا د صغیرې نجلۍ ودول، د نارینه لخوا د ډېر ودونو کول او دې ته ورته ځینې نور مواد دی باید شول چې دا قانون تصویب نشي. پوښتنه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتېږي، د دې قانون موجودیت څومره اړین دی او دا چې د دې قانون د انفاس په برخه کې چا ناغېړي کړې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاذه حمیره حقمل وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې ځینې خلک ملامت دي او همداراز ولسي جرګه هم ګرمه ده. نوموړې وایي دا قانون یې د هغو مادو پر سر رد کړ چې جزوي وي او تغییر پکې راتلای شو.
دما په نظر دلته په یو مثلث کې خلک ملامت دي، یو هغه کسان چې مثلا د دې قانون ماته یو جوړ کا مساعده یې جوړه کړله، یو هم په خپل ولسی جرګه چې پیوازې دي چې د دې قانون په اصلاح کې شوی وای، یعنی ډېر جزئي جزوي مسایل و چې هغه هلته اصلاح کېدلی شوی، هغه اصلاح کړي وای، وروسته دغونه یو غوته رایه ورکړې وای، یو تصویب کړی وای. او د بلې خوانه هغه کسان چې په دې باندې تاکید کوه چې دا قانون باید حتما ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي تر څو چې دغه تصویب شي، چې هغو هم غوښتله په دغه کې ځان ته یو شخصي کریډیټ او یا امتیاز ترلاسه کی. په داسې حال کې چې په دو لوبه کې هغه کسان چې دوی مثلا متضرره کړ هغه د افغانستان میرمنې بل هیڅوک هم نه و. دا درې ډلې هغه کسان و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون سره یوه سیاسي لوبه ترسره کړله.
اغلی حقمل په دې قانون کې د هغو مواردو یادونه کوي چې د شریعت خلاف وو، خو دا وایي په دې مواردو کې اصلاح راتلی شي.
هغه موارد چې مثلا په دې قانون کې قابل دی بس او قابل د اصلاح، یو د تعداد زوجات مثلا و، بل د صغیره په نکاح کول و، بل هم مثلا د امن خونو مثلا و، بل هم د اجباری نکاح مثلا و، چې دا یعنی ډیر کم تفاوتونه درلودل د اصلي موارد. مثلا په دې قانون کې په یو ځای کې راغلی دی چې هغه پلار چې خپله صغیره لور په نکاح ورکړي، هغه باید دوه کاله د یوه مجرم په توګه چې د خپلې لور په مقابل کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی باید زندانی شي. اما دلته اسلام پلار ته او نیکه ته اجازه ورکړې ده چې صغیره خپله لور کولی شي چې په نکاح کړه، اما په داسې حال کې چې د هغو هغه نفع یا خیر په هغو کې موجود وي. دا هغه موارد دي چې یو اصلاح او بیا لیدنې ته ضرورت لري.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې کله ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستول شو، له سخت غبرګون سره مخ شو، او همدا غبرګون د دې باعث شو چې تر ننه دا قانون د تقنیني فرمان په توګه نافذ دی. د ولسي جرګې غړی سایره شریف وایي کله چې دا قانون ولسي جرګې ته واستول شو نو له سخت عکس العمل سره مخ شو. دا وایي کله کله د ښځو له موضوعاتو سره افراطي چلند کیږي او په هغو مسایلو کې چې اسلام ښځو ته اجازه ورکړې ناوړه ګټه پورته کیږي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون که زه اشتباه ونه کړم پنځلسمه دوره د پارلمان کې پارلمان ته راغلو، په هغې باندې په اولو ورځو کې ډېر سخت د عکس العمل او غبرګون سره مخامخ شو، ځکه چې هره مسله یا هر موضوع چې د یوې نوې پدیدې په شکل سره ټولنې ته راځي، خصوصا بیا داسې سیاسي ارګان ته، په هغې کې بیا چې مخکې له مخکې نه مطالعه موجوده نه وي، مثلا د هغې په مورد د کمپاین په شکل یو عامه پوهاوی نه وي شوی، بیا د ډېر سخت شدید غبرګون سره مخامخ کیږي. خصوصا د ښځې مسله ما همیشه د خبره کړي چې ډېره حساسه موضوع ده په افغانستان کې، خصوصا د نارینه و لخوا. بیا هغه نارینه چې دوی په اصطلاح افراطي اسلامیت ته مخه کوي، او یا دوی په اصطلاح ځان ټیکاداران د اسلام بولي، او یا په داسې کلتوري ټولنه کې دوی ریل شوي وي چې تاسو افغاني ټولنه چې دوی د اول ورځ نه د نارینه په نوم چې دوی پیدا کېږي د نارینه په نوم دوی امتیاز اخلي تر هغې وخته پورې چې دوی ژوندي دي. متاسفانه چې د داسې پېښو سره موږ مخامخ شوي چې دوی حتی اسلام هم په خپله نفه دوی تعبیر او تفسیروي. په پارلمان کې موضوعات رامنځته شوي چې د افراطیت شکل ته رسېدلي، هغه مسایل چې خپله فقه او شریعت اجازه هم ورکړي، مګر دوی د هغې نه افراطي ګام پورته کړی.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي، او هر ورځ له ښځو سره د زور زیاتي شاهدان یو. ډېری کسان دا شکایت کوي چې مجرمینو ته سزا نه ورکول او په دوی د قانون نه عملي کول د دې پیښو د ډېرېدو سبب ګرځي. اغلی همایره حقمل وایي که چیرې دا قانون تصویب هم شي، بیا هم د ښځو ستونزې نشي حلېدای، ځکه چې دولت قوي اراده نه لري، نو په داسې وي ټولنه کې دا ډول قوانین نشي تطبیقېدلی.
ما په فکر کوم ولو دا قانون تصویب شوی هم وای، چون دولت اراده نه لري، نو دا قانون به لکه نور قوانین غوندې، حتی وګورئ نن قانون اساسي نقص کېږي، نن تپښو لاندې کېږي، نو د هغو په څېر به دا قانون هم نقص شوی وای، لکه اوس چې د فرمان په شکل باندې نقص کېږي. نو په داسې وي ټولنه کې داسې قانون متاسفانه با وجود د چ حمایوي شکل لري، اما نه تطبیقېږي، نشي تطبیقېدلی تر څو چې دولت واقعا د دې اراده ولري چې قانون باید حاکم شي. او د افغانستان ټولې ستونزې د همدغه عمله دي چې په افغانستان کې قانون حاکمیت نه لري.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. خو که دا ډول قوانین په ټولنه کې نشي تطبیقېدلی، نو د حل لاره څه ده او په دې برخه کې څه کول پکار دي؟ اغلی حقمل زیاتوي دا او دې ته ورته قوانین باید د افغانستان په جزایي قوانینو کې داخل شي چې په ښه ډول تطبیق شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون، چون دلته اکثرا د تاوتریخوالي مسله ده، تاوتریخوالی تعریف شوی دی، ډولونه یې هلته واضح شوي دي، او د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې د هغو عامل ته چې اکثرا مثلا نارینه ګڼل شوی دی، هغو ته مجازات تعین شوي دي چې هغه هم په عمل کې نه کېږي. دغه باید په کود جزایی د افغانستان که داخل شي، په قانون د جزا د افغانستان که داخل شي، په حیث دی و عمل جرمی و گنل شي، او هغه جزاگان یا مجازات چه ورته تعیین کیږي هغه هم په قانون د جزا که باید داخل شي، تر څو چې نه دلته موږ د ښځو په وړاند نور اضافه او منفی عکس العملونه ایجاد کړو، او د بل خانه په دې باندې توانېدلی و چې حد اقل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع باعث د جزا د قانون د تطبیق د طریقه ګرځېدلی و.
خو د ښځو وزارت د تقنیني اسنادو امیر پروین خالقي بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس د تقنیني قانون په توګه تطبیقېږي.
قانون منع خشونت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د رئیس جمهور لخوا توشیح شوی او د تقنیني سند حیثیت لري. دا قانون اوس د یو تقنیني سند په حیث په ټولو محکمو کې د اجرا وړ دی، او د ښځو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی صورت مومي د دې قانون په اساس رسیدگی کی.
قانون مورد تطبیق دار.
د عدلی وزارت حقوقی مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اوس په ټولو عدلي ارګانونو کې د اجرا وړ دی. دی وایي قانون د تغییر وړ دی. که د قانون په ځینو موادو کې کوم مشکل موجود وي نو عدلی وزارت کولای شي په دې برخه کې دقیق څیړنې وکړي او اصلاحات پکې راولي.
قانون منع خشونت علیه زن
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د جمهور رئیس د تقنیني فرمان له مخې ولسی جرګې ته واستول سو او ټول هغه مواد چې په دې قانون کې موجود دي د یو قانون په حیث د اجرا وړ دي. چون قانون د زمان او مکان پر اساس د تغییر وړ دی نو که په کومو مادو کې اختلاف موجود وي نو نظریات او پیشنهادات باید د عدلي وزارت د تخنین ریاست ته راوړل سي چې دا ریاست بیا په قانون کې دقیقې څیړنې او بیا کتنې کوي. بیا وروسته دا قانون ته مراحل کیږي. د ولسی جرګې له تصویب نه وروسته د جمهور رئیس لخوا توشي او بیا په رسمي جریده کې نشریږي
و بعد از او هم نشر در جریده رسمی.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب او تطبیق کړي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي او ښځې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. خوشاله اوسئ.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.